السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجا په کابل کې دولسمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونو ترازو بیان دا ملیحه میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د ایران د بارنو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی هم منصب سره خبرې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینیټر عثمان کاکړ له حکومت غوښتنه کړې چې د فرشتي په پیخه کې د غفلت کوونکو پولیسو ته سزا ورکړي. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي د ولس خیر ښېګڼې لپاره به لا زیات کار وکړي. تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره خبرې کوي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې ظریف لخپل پلاوی سره د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته لاړ چې لومړی هلته له قریشی سره په دواړه خیزو تعلقاتو او سیمایي امنیت خبرې وکړي او وروسته به د پاکستان د پوځي او ملکي چارواکو سره هم ویني. ظریف پرون ماسخوتن په داسې مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات رنګلي شوي او واشنگټن په که خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. رویټرز خبری ایجنسی وایي د امریکا د دفاع وزارت منځنی ختیځ ته د 15,000 سرتیرو استولو پر پلان غور کوي. د دفاع وزیر پیټریک شناهن هم تایید کړی چې پر پلان غور کوي خو د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. هلته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد یې امریکا ته نه تسلیمیږي. نوموړي پرون په تهران کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد ولس هر ډول مشکل ګاللی دی، نو ان که بمباري هم ورباندې وشي له خپل عزت نه تیریږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرشتي د تختولو او وژنې په معامله کې د غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هغه روغتون انتظامیه ته هم باید سزا ورکړل شي چې د فرشتې تر مړینې وروسته د هغې په طبي معاینه کې ځنډ وکړ.
افسوس د پولیس د رویې ده، اف آی آر نه درجول بیا افسوس ده. د سپسر د ماتلس مروې د پولیس والا ته پکار دي داسې سزا ورکول شي د عبرت نشان شي بیا نور پولیس والا د عمل نه کوي. پولیکلینکس کم سټاف دی، کم هډز دی، دام پکار دي نوکری د ماتلس سزا ورکول شي.
د لسکلنې فرشتې پلار محمد نبی وای لور یې د مې په 15 ورکه شوې وو. پولیس وای سلور ورځې وروسته رپورټ درج کړ. د ده په خبره د مې شلمې پر ماسخوتن یې د لور مړی وموندل شو چې په خورا خراب حالت کې و. وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ په یو بیان کې د پیښو د پوره پلټنو امر وکړ. بیان زیاتوي روغتیایي کارکوونکو د فرشتې د مړي په طبي معاینه کې له ځنډه کار اخیستې. د پاکستان حکومت وای د فرشتې کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به لا زیات کار کوي او ټوله توجه به د ولس ښېګڼې ته وي. نوموړي بیګا په نوي دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپل لویا انتخاباتي ګټه د جمهوریت د بریا په نوم یاد کړه.
هندوستان بجی هوا ہے
دی وای نن کچا غټل نو هندوستان غټلی کچا بریا تر لاس کړي نو هغه د جمهوریت بریا ده. نو ځکه موږ د بھارتیا جنتا ګوند غړي او زموږ د ملي جمهوری ائتلاف ملګری خپل بریا ولست ډالې کوو.
تر مودی مخکې د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس مشر راهول ګاندی په ټول ټاکنو کې خپل ماته ومنله او هیله خوده چې وزیر اعظم به د ټولو لسته ګټو ساتنه وکړي. د هند انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې بی جی پی ګوند تر اوسه د لوک سبا یو لسی جرګې 302 او کانګرس ټولې 250 چوکۍ ګټلې دي. اخوا د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتي بریا مبارکي ویلې. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیګا په ټویټر په بیان کې لیکلي مودي ته په لویه بریا مبارکي وایي او د دواړو هیوادونو ګډ کار ته سترګې په لار دي. پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دواړو هیله ښودلې چې له هندي وزیر اعظم سره به د سیمه ییز امنیت په برخه کې کار وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی چې د تیری یوې میاشتې رئیس حکومت پاکستاني ډان رسپانې ته اشتهارونه نه ورکوي چې د ادارې په خبره دغه ډارونکي عمل د دغه اخبار ادارتي خپلواکۍ باندې منفي اغیز کوي. د میډیا د سار پارس میشتې ادارې د مئی په 23 په بیان کې ویل چې د اپریل 24 رئیس د پاکستان د انګریزي ژبې معتبره رسپانه له وفاقي حکومت نه له پیسو اخستو او پیسو ګټلو نه محرومه ده. آر ایس ایف په بیان کې ویل چې په پاکستان غونډه انتخابات کې د شخصي سیکټر نه له اشتهارونو ډېرې کمې پیسې ترلاسه کیږي، نو په داسې حال کې دغه حکومتي بندیز د میډیا دغه ادارې اقتصادي حالت ته تاوان رسوي. د امریکا چارواکو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج پر نوو جرمونو تورن کړی دی. پر هغه تور دی چې د زرګونو پټو اسنادو په خپرولو یې امریکا ته غټ نقصان رسولی و. د مې په 23مه پر اسانج د نوو رسمي تورونو سره سم هغه باندې الزام دی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یو پخوانی څېړونکي ته ویلي و چې دغه پټ مواد خپاره کړي. اسانج دا مهال په لندن کې په حراست کې دی. هغه په اپریل میاشت کې د ایکواډور سفارت شړلی و چې د کلونو راهیسې هلته اوسېدو. امریکا غواړي چې له هېواد دې وستل شي او ورته دې وسپارل شي. مرستیال اټرنی جنرل په بیان کې ویل چې هیڅ یو ذمہوار فرد یا خبریال به کله هم په ارادي توګه د هغو کسانو یا سرچینو نومونه برسیره نه کړي چې ورته معلومه وي چې هغه پټ دي او سرګندول به له خطر سره مخامخ کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړي غړي ترمنځ د شخصي ټکونو تبادله شوې ده. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس او ډیموکرات ګوند د پارلمان غړو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو خرابو اړیکو ښکارندوی کوي. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې مشر او د ډیموکرات ګوند نانسي پلوسي د خپل ګوند د پارلمان نورو غړو لخوا له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ ده. هغوی غواړي چې د ولسمشر ټرمپ خلاف د مؤاخذې کاروایی پیل شي. مخکې د انفراسټرکچر یو بل په اړه له یوې غونډې نه ولسمشر ټرمپ وتلو وی ویل په داس یو قانون به ترغی خبرې نه کوي تر سوچ په کانګرس کې ډیموکرات ګوند پلاتون کې دغه خلاف تفتیش بند نکړي. پرون پلوسی په خبري غونډه کې په اشاره ویل چې ولسمشر ټرمپ ته له بهره د مرستې ضرورت دی. روس ولسمشر ټرمپ په خبرګون کې پلوسی لیونی او بلله. داود مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 225 روپۍ اخیستل کیږي او 225 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109.8 روپۍ دیرش پیسې او 109 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 106.5 روپۍ 90 پیسې او 108.5 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې خپل سیال شاه محمود قریشي سره لیدلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ په حکومت غږ کړی چې د ماشومې فرښتې وجونکو ترڅنګ د پولیسو ضد هم اقدامات وکړي. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د نیب پر اقداماتو ټکونه کړي. شنن کې د احتساب ادارې پر کار جلا جلا نظرونه لري.
حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دې دباو کړي.
عمران خان خپل د ترزی سینیئر منسټر عبدالعلیم ته دې شکار دی.
په 19 پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزه کې د سختریزه ډلو د اشکالو په اړه خبري اوري.
We have group that are religiously inspired.
اپنی لڑائی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو استعمال کر کے لڑنے کا ارادہ کیا ہے.
دا مشال تر سنگی واوری. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، پاکستانی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره خبرې کوي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او احمد الله په دې اړه څه ورستي معلومات لري؟
ډیر مننه فرخنده. څنګه چې تاسو هم ویل چې د ایران د بارانو چارو وزیر جواد ظریف چې کوم تیر ماخستن اسلام آباد ته راورسېدو، او نن نو مولوی ټول لړومبه چې کوم دی هغه په خارجه وزارت کې د پاکستان د بارنو شارو وزیر شاه محمود قریشی سره د پلاوی په کچ باندې ملاقات وکړلو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تر مخه چې په دغه ملاقات کې د دوانو غاړو چې کمپلایو هغه موجود وو او پکې په دوارخیزه اړیکې چې کوم دي هغه نوري مضبوطه ولې دغه شانتي په دوارخیزه معاملات چې کوم دي په هغه کې مرستې یو بل سره جاری ساتل او د دې سربیره چې د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم تاو تریخواله روان دي نو په هغه باندې هم چې کوم دي خبرې اترې وکړلې شولې. په دغه مهال د شاه محمود قریشی وینا وه چې سیمه کې تاو تریخواله چې کوم دي هغه د هیڅ چا په ګټه نه دي او ټول دوړو خپل چې کوم دي هغه په کار دي چې د برداشت صبر او برداشت نه دي کار واخلي ځکه چې د سیمه کې که ته هم نامنی را مخته کیږي یا ته هم بده پیښه را مخته کیږي نو په دې سیمه باندې اثرات چې کوم دي هغه ډیر زیات پریوتلی شي. دغه شم جواد ظریف چې کوم هغه د پاکستان مننه په کولو سره وینا وه چې د پاکستان د اولې ورځې راهسې دا کوششونه کوي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي نو دا د پاکستان یو مثبت ګام دی. په دې علاوه جواد ظریف چې کوم دی اوس نه لږ شیبه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه سره هم ملاقات وکړو او عمران خان سره د دوړو ملکونو ترمنځ په اړیکو او دغه شان موجوده چې کوم صورتحال دی د سیمې په دې حالاتو باندې چې امریکا کوم راغ بیړې دلته هم موجوده په دې سیمه کې په دغه حوالې سره خبرې وکړلې چې په څیر پاکستان لخوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې کوم هغه هم په دې ملاقات کې موجود وو. فرخنده جواد ظریف په داسې وخت کې د پاکستان چې کوم دی هغه سفر کړی دی چې د پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم دی تعلقات د وړاندې څخه چې کوم دی خراب شوی دی او واشنگتن غواړي چې په دې سیمه کې خپل حضور چې کوم دی هغه پیاوړی کړي.
استمد کور مودان اوریدونکو داو د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده چې د امریکا د ممکنه یرغل او پر دغه هیواد د فشار د اچولو د مخنیوي په برخه کې خپل رول ولوبوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو د اطلاعاتو خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان ویلي په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې د تختونې او وژنې پیښه ښایي چې په هیواد کې د پولیسو نظام کمزورې دي. نوموړي پرون د فرښتې کور ته دعا ته ورغلی وه او ویل چې حکومت د پولیسو نظام سموي. په عین وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ په حکومت غږ کړی چې سم کار نه کوونکي پولیسان او د مړي طبي معاینه کې د ځنډ کوونکو ډاکټرانو ضد هم کاروایی وکړل شي. په دې اړه نور معلومات احمد الله نو.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د زیارت په ورځ د اسلام آباد په چکشیزاد سیمه کې وجل شوی لسکلنې ماشومې فرښتې پلار سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته ورغلې وه. نوموړي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا یې د فرښتې پلار ته باور ورکړو چې د لور په وژنه کې ککړ مجرمانو ته به د قانون مطابق سزا ورکړی کیږي. دا بدقسمته پیښه زموږ ټولو لپاره د فکر وړ ده. د اف آی آر درج کولو نه واخله تر پلټ کولو بیا د فرښتې مړې موندلو او د هغې تر پوسټ مارټم کولو پورې دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. موږ له دا سیستم مضبوطولو سره سره د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره جوړول وي. په پولیس نظام کې موجوده حکومت اصلاحات کول غواړي او هغه ورځ لري نه ده چې دا اصلاحات به سرته ورسو. دې سره سره رسنیو له هم په کار دي چې دا قسمه پیښو نه دي ولس خبروي. د فردوس عاشقاوان نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین هم د فرښتې کور ته ورغلی وو او د نوموړي پلار سره یې ملاویدو وروستو رسنیو ته وویل که پولیسو په اوله ورځ اف آی آر درج کړی وی نو حالات به نن بدل وو. حکومت له پکار دي چې د فرښتې کورنۍ ته انصاف په ورکولو سره په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د فرښتې پلار دا تور پورې کوي چې د مې په 15مه چې کله د لور د ورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغې نو پولیس ورسره همکاري ونه کړه. خود مای په 19مه پولیسو د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او خبريالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ اسلام آباد پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
فرښتې شهید سره کوم واقع وسو دا په دې افسوسناک ده. یعنې دا یو ځناور دی داخل یو ویشیان دي دا کار عمل کړی مګر افسوس د پولیس د رویې ده اف آی آر نه درجول. بیا افسوس دا چې په صرف د ماتلس مجھے دا پولیس والا تو پکار دے داس سزا ور کول سی سی دے دی عبرت نشان سی سی بیا نور پولیس والا دا عمل میکے تو لیکن نیک سکم سٹاف دے کم ہیڈز دے دھام پکار دے نوکری ز ماتل سی سزا ور کول سی سائندہ بیا لہی چ مریض سرا لہی چ شہید سرا لہی چ مڑی سرا دار ویا نہیں دا طریقہ نہیں
وزیر اعظم عمران خان د مئی پ 22 د فرشتے د وجنے پ اڑا اسلام آباد پولیس سخا وضاحت پ غختل سرا امر کڑے دے چ د شہزاد تاون تانے د ایس ایچ او او نور اڑوند چارواکو پر زد باید مقدمہ درج شی او ہر اورز دی ورتا د پلٹنو پ اڑا تازہ معلومات اڑان دکڑل شی
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د مومندو د ماشومې فرښتې تر بجنې وروسته د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران یې کور ته دعا ته ورسي. په ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د دې ډول پیښو د سیاسي کولو مخالفت کړی، خو د بشري او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي بیا وایي په پاکستان کې له سیاسي فشار پرته د حکومت پام دې ډول پیښو ته نه ورګرځي او ځپل شوي اکثره له انصافه بې برخه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نور.
د اتوار په شپه فرشتې د وجنې قضیه وروسته له هغې په رسنیو کې اوچته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع یو مشر نثار مومند او ځینې فعالانو احتجاج وکړ او د پوسټ مارټم او د اف آی آر په لیکلو کې د ځنډ په ضد یې ویناوې وکړې. له دې وروسته د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران د خواخوږۍ لپاره یا خو اغېزمنې کورنۍ ته ورغلل او یا یې په دې لړ کې د غمرازۍ او د غندنې بیانونه ورکړل. له بشري حقونو د سرغړونو دا ډول پیښې پر سیاسي کولو ځینې خلک نیوکې کوي، خو د پاکستان لپاره د بشري حقونو سازمان ایچ آر سی پی د سند څانګې مشر اسد بټ وایي د خلکو ساتنه د حکومت کار دی، خو که په پاکستان کې دغه پیښې سیاسي نشي نو د حکومت پام نه ورګرځي.
دا په عین کې راغلی دي چې ریاست د خلکو د ځان او مال د ساتنې ذمہوار دی. په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره ریاستونه اضافي اقدامات کوي. له دې وروسته په هر ټولنه او په ځانګړي ډول زموږ په سیر معاشره کې د ماشومانو د مور پلار او ټولنې ذمہواري جوړیږي چې ماشومانو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
اسد بټ وایي سیاسي ګوندونه په ټولنه کې غړي لري او احتجاج یا لاسنیوي ته ورتګ یې په حکومتونو فشار راوړي او په کاروایي کولو یې مجبوروي. هغه ویل داسې سونه مخکې هم کېدل، خو اوس داسې پیښو ته د سیاسي ګوندونو او حکومت پام وراړولو کې ټولنیزه میډیا ښه رول ترسره کوي. تیر کال په جنوري کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه ماشومه د ورته پیښې ښکار شوې وه. هغې کیس ته هم وروسته له هغې د خلکو پام ورواوښت چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم چایلډ رایټس موومنټ پاکستان یو مشر ممتاز ګوهر وایي تیر کال 92 ماشومان له جنسي تیري وروسته وژل شوي، خو په دې کې یوازې د زینب ماشومې په کیس کې صاحب شو او پاتې یو نوی کیسونه هسې پاتې شول.
کدا سې کیس اسوک د خپل غټو لپاره استعمالوي نو بیا یې لګټه تاوان زیات دی، خو کده فرشته کیس ته وګورو نو لومړی ور باندې اچا هیڅ اکشن نه اخستو، پولیس یې اف آی آر نه لیکلو، خو چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه نو کاروي هم پیل شو. که سیاسي فشار نه وي جوړ شوی نو حکومت یې نه کول.
واکمن تحریک انصاف ګوند پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی دی چې د فرشتې په کیس دی سیاست نه کوي. د بشري حقونو لپاره مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي د ماشومانو د خوندیتوب او دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې زینب الرډ بل جوړ کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قانون برخه شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو هندي وزیر اعظم نریندر مودی د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوری ائتلاف انتخاباتي بریا ولسته ډالې کړې. نوموړي پرون ماخستن په نوې ډیلی کې پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د هیواد پرمختیا لپاره به لا زیات کار کوي. تر د مخ کې د اپوزیشن کانګرس مشر راهول ګاندی خپل ماته ومنله. دا له 1947 کال راهیسې لومړی ځل دی چې بھارتیا جنتا ګوند په دومره لوی اکثریت د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د امریکا، پاکستان، افغانستان په ګډون ګڼو مشرانو مودی ته د مبارکۍ پیغامونه استولي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل نور.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلی په انتخاباتو کې په لوی اکثریت خپل بریا ولسته ډالۍ کوي. نوموړي د مې 23 پر ماخستن د انتخاباتي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په نوې دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف پلویانو ته په وینا کې وویل په راتلونکو 500 کلونو کې به لا زیات کار کوي. نوموړي ویل په هند کې جمهوریت ته ولس بریالی شوی.
اگر کوئی بیجی ہوا ہے تو ہندوستان بیجی ہوا ہے.
دی وایي نن که چا ګټلې نو هندوستان ګټلې، که چا بریا ترلاسه کړې نو هغه د جمهوریت بریا ده، که چا ګټلې نو هغه ولس دی. نو ځکه موږ د بھارتیه جنتا ګوند غړي او زموږ د ملي جمهوري ائتلاف ملګري خپل بریا ولس ته ډالۍ کوو.
اس وجے کو جنتا جناردن کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں.
د هند انتخاباتي کمیشن نتیجې ښیي چې د اپریل له 11 څخه د مې تر 19 پورې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بھارتیه جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ ملي جمهوري ائتلاف د 2014 زیږدیز کال پرتله خورا زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تر دې وروسته د هند کانګرس په مشرۍ مترقي ائتلاف د اپوزیشن لوی ګوند په توګه مخته راغلی، خو د تمې برعکس یې زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تر مودی مخکې د کانګرس مشر راهول ګاندی په نوې دلی کې خبري غونډې ته په وینا کې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او وزیر اعظم نریندر مودی ته یې مبارکي وویله. نن نوی وزیر اعظم منتخب شو، نن هغه ورځ ده چې ورته نیکې هیلې وړاندې کړو او دا هیله ولرو چې هغه به د دې هیواد ګټې وپالي. هند او نړیوالې رسنۍ وایي دا له 1944 زیږدیز کال راهیسې د بھارتیه جنتا ګوند تر ټولو لویه انتخاباتي بریا ده. د لومړنیو پایلو تر خپرېدو وروسته په هند کې د بی جی پی پلویانو د بری خوشاله لمانځل پیل کړل. د هند لوک سبا یعنی ولسی جرګې انتخابات د نړۍ تر ټولو لویه ټاکنه بلل کیږي، چې د انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم شاوخوا 900 میلیونه هندیان د ووټ ورکولو وړ ول. انتخاباتي کمیشن وایي په دغه انتخاباتو کې له 600 میلیونه څخه زیاتو کسانو خپلې رایې کارولې دي. دا انتخابات په وو مرحلو کې وشول. د هند انتخاباتي کمیشن د لوک سبا له 1530 څخه په ویلور سیمه کې د یوې څوکۍ انتخابات او نتیجې لغوه کړي. د هند له قانون سره سم هر ګوند چې د لوک سبا 222 څوکۍ وګټي حکومت جوړولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې خپل هندي سیال نریندر مودی ته د بریا مبارکي ویلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر ټویټر مودی ته د لوی بریا مبارکي ورکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پر ٹویٹر د ځنو نور نړیوالو مشرانو پیغامونه هم خپاره کړي. د نوموړي په وینا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مودی ته د مبارکۍ په پیغام کې پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډه کار کولو ته چمتووالی ښودلی. کمار پر ټویټر د چینایي ولسمشر شي جین پینګ، د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه، د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سریسینا، د بنگلاديش شیخ حسینه او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د پاکستان پوځ پرون د یو نوي توغندي د ازموینې خبر ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې هند هم ویلي وو چې د توغندي ازموینې کړي. په دواړو هیوادونو کې ګڼ خلک بے وسله دي او له بیکارۍ سر ټکوي. شنونکي وایي دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د وسلو ازغل پر ځای دفاعي لګښتونه کم کړي او د ولس ښېګړې د کارونو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سفر خان نه اورو.
پاکستان پرون د شاهین دوه په نامه میزایل وازمایو. له دې یو ورځ وړاندې هند هم ورته تجربه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو هیوادونو کې ډېری خلک له غریبۍ او بیکارۍ شکایت کوي. د غریبۍ د تناسب معلومولو نړیوالې ادارې د شمیر له مخې په 2015 او 2016 کلونو کې په هند کې 28% او په پاکستان کې 15.6% خلک بې وزله دي. څېړونکی توصیف احمد خان وایي داسې ډېر ځل شوي چې له دواړو ګاونډیو هیوادونو که یوه ورځ د کمې وسلے تجربه وکړي نو بل هوادی هم کوي.
د دوانو هوادون ترمنځ دا یو داسې جګړه ده چې زیان یې د دوانو ملکونو وګړو ته رسیږي. که څه هم د هند اقتصاد ډیر زیات خراب نه دی، خو پاکستان د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. ګرانی مخ په زیاتېدو ده. په هند کې هم خلک د غریبۍ له وجې په سړکونو دکېږي. د دوانو هوادونو ترمنځ د وسلو د زغل ګټه وسلو جوړونکو کارخانو ته رسیږي.
د دفاعي چارو پوه ډاکټره عائشه صدیقه وروستیو میزایل تجربو ته په سیمه کې د نوي رامنځته شوي سیاسي بدلونونو له زاویې ګوري. نوموړی بیګا مشال رډیو ته ویل دا وایي هند تجربه وکړه، ورپسې پاکستان هم وکړه. د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو سیالي شته، خو د دې تجربو په یو وخت کې کېدل ماته یو تصادف ښکاري. ښایي دا د نریندر مودي د دویم ځل راتګ لپاره یوه اشاره وه. میزایل تجربه کول د یوې ورځې کار نه دی، ډېر تیاری ورته پکار وي. د میزایل په یوه تجربه په میلیونونو ډالر خرچ راځي. په هند کې خیاړ خیګون بی جے پی 5 کال حکومت وکړ او اوس یو ځل بیا هغه ګوند بریالی شوی دی. په تیر حکومت کې وزیر اعظم نریندر مودی ډیری ځوانانو ته د کارونو ورکولو ژمنه کړې وه خو پوره یې نه کړی شوه. همداراز په پاکستان کې د اقتصادي مشکلاتو له وجې ګرانی او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. خو دا چې داسې حالاتو هم ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو زغل کم نه کړ، دا پوښتنه مې د پخوانی بریګیډیر او څېړونکي محمود شاه څخه وکړه. دی وایي یوازې هند او پاکستان نه بلکې هند او چین ترمنځ هم د وسلې زغل دی. په دې کې ځینې نړیوال قوتونه هم شامل دي. زیاتره وخت چې هند کومه تجربه وکړي نو بیا پاکستان د خپل دفاعي قوت د ښودلو لپاره هغسې کوي. خو ډاکټر توصیف وایي پر وسلو د دومره ډیرو پیسو د مصرفېدو باوجود داسې ماحول جوړ شوی چې د دواړو هیوادونو ګڼ خلک په دا ډول تجربو خوشحالېږي.
د دې حل دا دی چې هغه شیان چې پیسې ورباندې مصرفېږي او ګټه نه لري بند کړل شي، دفاعي اخراجات کم شي او دا پیسې په تعلیم، صحت او د خلکو د ګټو په نورو پروژو ولګول شي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن هم د خلکو پیسې د خلکو پر ځای د جګړو په سیزونو مصرفېږي.
ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي د اوږدې مودې راهیسې روان کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچا ختمه کړې، خو په لرې راتلونکي کې د دې امکان شته چې کړکېچ ختم او د وسلو سیالي پای ته ورسیږي.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا ویلی دی چې د احتساب کمی دار نیب دی یوازې خلک تورنوي او نیسی نه، بلکې له کره ثبوتونو سره د سزاګانې ورکړي. نوموړي پرون د یوې مقدمې اوریدنې پر وخت پر نیب تنقید وکړ او ویل چې بې له ثبوتونو خلک زوروي. نیب د کوسا سرګندونو په غبرګون سندې ویلي، خو مشر یې تیره اونۍ په خبري غونډه کې د اپوزیشن د تورونو په ځواب کې ویلي وو چې د هیچا په وینا خلک نه نیسي او یوازې احتساب ته ژمن دی. شنون کې د نیب اقداماتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر نو.
اسلام آباد کې د مئی په درویشتمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا د یوې مقدمې د اوریدنې په مهال وویل د احتساب کامی اداره نیب له تیرو 19 کلونو راسې یو ملزم بغیر د ثبوتونو زوروي او د نیب د دې رویې له وجې خلک د ذهني فشار تر لاندې دي. د نیب معنی دا نه ده چې یوازې څوک ونیسي، باید چې ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا هغه تن ته سزا هم ورکړي. د سپریم کورټ دا سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې نیب له تیر یو کال راسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو، پاکستان پیپلز پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ نون له لوري د سختو نیوکو سره مخامخ دي. د دې ګوندونو مشران په نیب تور پورې کوي چې د اداره د حکومت په وینا د دوی پر ضد د سیاسي انتقام لپاره د دروغو مقدمه جوړوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم وویل، تر دې دمه پاکستان ته نیب ادارې څه ګټې نه دي ورکړي او د هر حکومت د خپلو مفاداتو لپاره کارولې ده.
سیاسی انتقام اخیستلو دپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دې دباو کی یا زمونږ اسټابلیشمنت چې دې چې د چا خلاف دي او چې د چا مرګرتیا کوي هغه ته په لاس کې د نیب اداره ورکړي. نیب چې دې چې کله نه جوړ شوی دی اوسه پورې آزاد اداره نه ده، همیشه چې دې دا د سیاسي انتقام دپاره استعمال شوی ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه د یو بل سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل، نو هغه وویل
یو بوي چې دا پیپل پارٹی طرف کوئی بل بوش نوازی طرف کوئی بل بوش موجودہ حکومت عمران خان طرف داری کئی خدا سے لگا نخ کاری زکر عمران خان خپل ترزی سینئر منسٹر دا پنجاب عبدالعلیم اغا دا دے شکار دے دا دے نمخ کی چکم دلتا دی حکومت تیر شیو پا خیبر پختونخوا کی د دې یو سټینګ منیسټر ضیا الله افریدی دا الیګیشنز په غره غل سر ته راوخه د چاو به چې د برانی سره غل یا الیګیشن دی نو غیر اټینګ کړی دی هغه ضیا الله دی هغه د پرایم منیسټر سره خپل سکه د ترزو عبد الحلیم دی د دې امپریز د کا سیستم دی دا د اوچلی حساب کتاب بوشي چې کینی نو بس ګرځي دی کنه.
بل په لو د مئی په 19 د احتساب کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا کې دا تورونه رد کړل او وی ویل دوی چرته هم د چا په لمسه د چا پر ضد مقدمه نه دی جوړی کړي او راتلونکي کې به هم داسی و نکڑی سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لند خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره خبرې کوي. وزارت په بیان کې ویلي چې ظریف له خپل تابع سره د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته لاړ چې لومړی هلته له قریشی سره دواړه خپل تعلقات او سیمه ییز امنیت خبرې وکړي او وروسته به د پاکستان له بازي او ملکي چارواکو سره هم ویني. ظریف پرون ماسخوتن په داسې مهال د پاکستان په دوه رسمي سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات ټینګلي شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرښتې د تختولو او وژنې په معامله کې د غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریونه ته وویل د هغه روغتون انتظامي ته هم باید سزا ورکړل شي چې د فرښتې تر مړینې وروسته یې د هغې په طبي معاینه کې ځنډ وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په راتلونکو 500 کلونو کې به لا زیات کار کوي او ټوله توجه به د ولس ښېګڼې ته وي. نوموړي بیګا په نوې دلی کې د بھارتیه جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپل لویه انتخاباتي ګټه د جمهوریت د بریا یاد کړه. د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو بلخوا د هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتي بریا مبارکي ویلي. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي چې د تېرې یوې میاشتې رئیسي حکومت پاکستاني ډان رسپانې ته اشتهارونه نه ورکوي چې د ادارې په خبره دغه ډارونکي عمل د دغه اخبار ادارتي خپلواکۍ باندې منفي اغېز کوي. د میډیا د سر پرست میشتې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د اپریل 24 راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه له وفاقي حکومت له پیسو اخیستو نه محرومه ده. د امریکای چارواکو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په نوو جرمونو تورن کړی دی. په هغه تور دی چې د زرګونو پټو دستاویزاتو په خپرولو یې امریکا ته غټ نقصان رسولی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یوې لوړ پوړي غړي ترمنځ د شخصي ټکونو تبادله شوې ده.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروګرام ته اندی هلی ته په دې پروګرام کې د قبایلي ضلعو په را روانو انتخاباتو کې په مختصو څوکۍ ولاړو ځینو ښځو سره د دوی په سیاسي هلو ځلو او انتخابي کمپاین خبرې اوري. نو راځئ چې دا پروګرام واورو.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې په را روانو انتخاباتو کې د ښځو په رول خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د جولای پر 2 نیټه کېدونکو انتخاباتو په لړ کې د 21 څوکیو لپاره 435 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې د 500 ځانګړو څوکیو لپاره 10 ښځې هم دي. په دغو کې یوه د کرمې لپاره د پیپلز ګوند د ښځو د څانګې مشر ډاکټر سایماتور هم ده. مشال رادیو سره په خبرو کې سایماتور وایي دا ځل یې په مختص څوکۍ خپل کاغذونه جمع کړي دي خو په آینده کې په جنرل سیټ ته ودرېدو ارمان دی.
اور د الیکشن کې ان شاء الله په حساب علم ورکې ما د دې لپاره اوس جنرل ته اپلای د پدې نه وکړل چې اته کې دا اول الیکشن دی د پاکستان د فټ هیستوري کې د تاریخ کې او د پاکستان تاریخ کې دا اول الیکشن دی فټ کې چې روان دی. اور ان شاء الله چې خیر سره وشي دی کې دای چې کنه چې اوس زمون خلک چې کم دي پښتانه خلک یا ټرایبل خلک د خزو دور الیکشن خو دې لري خبره ده چې اسیم چې لکه سکار وی غوي نو خزو دور نشي اکسپټ کولی چې دا لري مخکې راشي چې کم دي کنه دا الیکشن کې پارټیسیپیټ کوي دا خپل غږ غني عزت خبره غني نو دا چې کوم موږ هم چې پارټیسیپیټ کوو دا هم چې کم دي کنه موږ چې کم دا اوس کاغذونه جمع کړ دا ری وجه دا چې بس اوس په دې موږ دا غبانې کوو ریزرو سیټ باندې مخصوص سیټ باندې چې کوم هغه دی چې دا خلک د پنځه کاله تیر شي د خلک د لګ ترقی طرف ته د غتر روان شي نو خلک د خلک د قبول کی شي د خدم چې کوم دی کنه دام الیکشن کولی شي دام د کلی کوم خدمت کولی شي.
سایماتور وای دی وړاندې هم په عامو انتخاباتو کې کور په کور کمپین کړی دی. وای په کور مکه خزه غواړي چې په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي.
چله ٹائم ٹائم چکل ما کمپین کولو نو خلکو غماتم ډیر نیگیټیو ریسپانس را کولو او بیام یو پوزیټیو ریسپانس خاص طرف نه داو چې خزر وزری سپورټ کولم. لکه موږ چې ستوره کړی خزر دې سپورټ کړم زه مشکلات وو غي دا نو وختل چې خزر راشي مخکې راشي چې مونږ دای ویل چې زب خزر نه به زوس ډایرکشن علم زب چا به ویل چې زب چکن دې کنه خزر به حکم منم یا خزر به جنه به ووټ اچوم. نو دا یو کانسپټ وو ولګی چې خزر لکه غي د خزر خپل ډیر انفیریورټی کې غني غړي د کمتر غني. نو لکه چې زموږ ته راوتم نو ما د پر مشکل دی چې د خلکو باندې خپل غي کول چې خزم یو انټل یو کدا کار کولی شي پالیس کولی شي په طریقې سره کولی شي اور ملک قوم د پرخه خدمت کولی شي. او تاسو یقین نه کوي چې د الیکشن کې چې کوم ترشي وی الیکشن شي او د خزو چې کوم پول شي د ووټ ما یو پورا یو ډیټا کلیکټ کړی دا چې سور ووټ پول شي دی کې تقریبا 70% ووټ د خزو چې کوم موږ کمپین کړو. بلکې ایون هغه چې کوم ان پړ خزو وی هغه داسې دوشي لی وی داسې غوی هغه غوښتل چې یو خزو ودریږي او موږ هغه ته ووټ ورکو. څنګه چې زموږ یقین یو علي بیگم صاحب ودرلې ودا یو غټ یو غټ غو لکه یو غټ خبره و چې یو خزه چې کوم نه کنه پورا جنرال کمپین کړو هغه ماشله خو ووټ هغه څه خو داسې و چې هغه اکسپټنس هغه خلکو چې کوم غلی خزه باندې چې کوم هغه ویل غنه شي ورداش کولم چې خزه راشي. نو هغه وجینا دا ووټ کم غسر کنی ان شاء الله نیکست چې پیل کله تی شي هغه پس بیا به ان شاء الله مونږ جنرال الیکشن ته ودرېږو.
د وزیرستان نه مختص څوکۍ ته ولاړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي کینزا اقتدار وای په وزیرستان کې د خزو لپاره انتخاباتي کمپین کول څه آسان کار نه دی.
آسان خو نه دی، ډیر مشکل دی. څنګه تاسو ته پته ده په ما باندې د حملې پیل شوې دي، بیا په ما باندې د وړې وړې حملې هم شوې دي. د دغې د وجې چې ته د خزو حقوق ته آواز اوچته دا دومره بلندي سره ته آواز مه اوچتوه. او بیا هم یو خبر دا هم دا چې زه الیکشن ته ودرېږم ډېر مشکلات دي. زما خواهش او زما هغه دا دی چې زه چې نه وکم، زه چې قرباني نه وکم نو دوی ته به څنګه لارې آسانېږي. نو زه وایم چې زه دا قرباني وکم او ریزرو سیټ ته لکه دا هم زه وایم چې دا موږ وومن ته حق ملاو شي چې کومې ښځې هم هغه کار کوي، که هغه د پارټي سره وي که هغه د پارټي سره نه وي. زما خواهش دا دی چې دا پارټیانې خپله ورته ووایي چې موږ سره راشي، ځکه چې خواتین به داسې زموږ خواتین ته به داسې حقوق ملاوېږي. زموږ خواتین ډېرې نامحرومه دي.
کینزا اقتدار وای په قبایلی ټولنه کې د ښځو په سیاسي حالو ځلو کې شمولیت په وخت اخلي چې دا شان ښځې په قبایلی ضلعو کې جلسې او ویناګانې وکړي.
تاسو زنه فیملیز دي چې لکه اسلام آباد راوتلی دي، په خبر تا لالګ سبکی ویلی دي، نو هغه لګ مایند لري چې موږ خپل ښځې یا مونږ لکه پروموټ کو لایک مونږ چې یو کوم پالیټیشن خلک یو، نو لکه مونږ هم دا وایو چې مونږ چې ښځې راو بس. خو د دوی چې کوم مینټالټی دا هغه لا نه اکسپټ کوي. هغه ګوره ایون ته په نور زینو کې مو ګوري دا سیسو وسی خزی دی په پی خبر نه علاوه خبره لرته کوم چې لکه تاسو نور زمو کی پی کې هم ګوري دا نور کلی چې کم دی الته هم دا مینټالټی دا زمو قبایل خپل دی عزت منی دی زمو د کی پی د ټول پاکستان باندې زمو قبایل خپل دی په دغه سیزون نه دی په هغه کې په چار دیواری کې پاتې شوی دی کنه نو زه وایم چې دوی چې راوځي نو قدم دی په احتیاط علی بالکل ډیر عزت سره دی علی دوی د خپل حق ته پاره هم هغه کوي آواز اچتي وړي په هغه سره ځکه چې زموږ خو ګور خبره دا چې زمونږ ته چې وړوکاني نه څه خبره را زده کېږي دا چې عزت عزت ټولو کې امپورټنت دی نو زمونږ وومن دوی ځکه نه راوباسي نور ښځې ډېرې قابلې دي سړونه ډېر زیات ووټ وړلی شي خو ډېر کارونه کولی شي ښځه چې کم درد محسوسولی شي یا سوت محسوسولی نه شي
کینز اقتدار وای سیاسي ګوندونو له هم په کار ده چې خځې په خپل ګوندونو کې شامل کړي او د نورو سیمو غونټې خځې هم په سیاسي جلسو کې ګډون وکړي
چې اوس پورې خو تاسو ته هم پته ده چې څو وسی خځې دي کنه لږ درې وی څلور وی ما سره زما شم او ازنه د پارټیانو سره دی د اورګنایزیشن سره دی د پارټیانو سره لکه دلی همدردی دا هم لا محبت دی هم او لکه جوائننګ نه دی ور سره مخده مختلف اورګنایزیشنز دی او زه لکه زدا غواړم چې دوی دا به زم کوشش وکړ کوم چې دوی د پارټیانو سره شي او د ختم پارټیانو تم به کار وکړي هغه خزي ګوره چې چا کار کړي خزي خو بوز ډیره اوزي ورته تاسو پته ده چې په الیکشنو کې پلان د پاره ډیر خلک راو پوښښ کنه ځکه اوس زوایم چې هغه خزو ته حقوق مې لاو شي چې کمی خزو کار کړي دي کمی خزو په انتظام کې کار کړي دي کمی خزي لکه د خپل رونو شان وشانه ولاړې وي او دا د سړو ته هم پته ده زه دې ته هم د تاسو په ریډیو په باندې دا وایم چې د حق فیصله وکړي هغه خزو ته حقوق ورکړي چې کمی خزي په انتظام کې ولاړې وي کمی خزي د فاټه د بچو د فاټه د خویندو د فاټه رونو لپاره کارونه کړی دي نو هغه خزه دی هغه خزه دی بی چوایس کراولی لکه چې اول زما لپاره خپل قبایل دي زما لپاره خپل قوم دي لکه زما لپاره خپل خلک دي چې دوی خوشاله یې زه خوشاله یم
د ځانګړو سیټونو پرته درې داسې خزه هم شته چې هغوی د عامو څوکیو لپاره خپل کاغذونه جمع کړي دي چې پکې یوه د کورمې یوه د خیبر او بله د باجوړ ده په قبالي ټولنه کې د ښځو په سیاست کې برخه اخیستل او کمپین کولو په اړه د ښځو د حقونو کارکونکې عائشه ګلالۍ وایي
زموږ معاشره عام طور باندې په درسره را معاشره د عدالت کا قبایلی درجړې قبایلی په علاقې خبرې د بخارون کې خود زپاره کمپین کول څومره ګرانه بخارون کې خود زپاره دي شروع وتل نو په کولو کې بیا په قبایلی ځای کې خود ځای خبر د خود زپاره بهر را وتل د الیکشن کمپین کول چې کوم دی ان دادا سي ډیر ګران کاری کې چې جلسي په الیکشن کمپین کې خلک جلسي کوي جلسونه کوي کور په کور کې کمپیننګ لانو موږ مونږ ګورو زموږ د وسایل باندې بیا کډوم د سرو لکه کزمه کې دغه ټول کوم دي کاروبار کوي خو د خدای شان د وسایل اختیار یا وسایل باندې د اغیز اختیار یا کوم نشته لکه وسایل به کم وي زموږ وسایل خو څنګه چې غیر لاړ شو د الیکشن کمپین په تاریخ په دغه الیکشن کې دغه هیڅ څه کوم مخ نه راځي اثر نه کیږي او دا به د ځای په سر کې اسمه مشروع د سیاسي پارټیانو کاري چې هغه کوم خلک الیکشن ته ولاړ نه شي سیاسي پارټي غي سپورټ کوي او بیا خاص کر تل د بلد وطن کې کوم خو څه نه معاشو وسایل شته نه مشورتي لارې مالي لپاره باندې وي نو په دې کې د سیاسي پارټیانو ډېر غټ مداري جوړي کی چې هغه د خپل کمپیننګ کې کوم ډول هغه مدد کوي په چلو کې ورنه مدد کوي په وسایل کې ورنه مدد کوي خو ان تر باندې معاشره کې په دې سره نه دا چې کوم داسې ځای دی چې سکول نشته د جنو کو لپاره هسپتال نشته خو د تاسو لپاره
د سیمه د چارو کارپو اجاز محمد وای د قبایلی سیمو د پرمختګ او اصلاحاتي عمل کې خزه لپاره مغورزول شوې دي خو باید خزه په سیاسي عمل کې پوره رول وبلري
خو زه حواله سره خوځې په فاټا کې چې دا درې سلو کال کم ریفارم سلسله چلے ده له اصلاحاتو ده نو ورې کې د خزه بالکل ذکر نه شوی او مونږه ټایم ټو ټایم دا خبره شو تا کړو چې په سنټ کې د دې د سټونو ورکړ شي مختص د کلې شي کم ریزرو سټونو دی هغه د دې د ورکړ شي کم چې د فاندامنٹل رائټس په حواله سره د دې حقوقي کم چې د مینټیننس خبره را کم چې فیملی لازمي او په هغه حواله سره هیڅ قسمه داسې څه سټپ ونه خسته چې هغه ته مونږ وو چې یاره دا د تلخصو د حقوق د پاره څه خبره وشوله تر کومه حد چې دا اوس الیکشن را روان دي نو بده کې سیاسی پارٹیاں کو اعلان بکو چیر منگ سر خلک کاغذوں نے جمع کی خزو ہو التا بالکل سوچتا منگ سرا سبر فی میں رابطہ اوکھلا جی نوی راؤس کم پوسٹ نے کریٹ کی گی روزی را جوڈیشل سسٹم حوالے سرا یا نو کم سسٹم راجی ہو التا آگا آگا زور چکم سسٹم ہو چاہے کم تو منگا مرا تف قبیلا یا کم آگا ملکان ہو کم سسٹم ہو یا کم التا یو ماحول ہو داغی التا وہ سب تمہارا اثر رہے چیر خزو کو حوالے سر الت اس سے پیش رفت نشی گے دے دے حکومت طرف نہ ہم سردا سے قدم لے چوت شوئے اور دویم چی کم سیول سوسائٹی سے آغا ہم پا دغے منطقہ کے بالکل خاموش تھی ابو دا سے قدم نہ چوتے نہ سو سپوری سیمینار شوئے نہ سو سپورکشاپ شوئے چاہوئی دے خزو کو حوالے سردا خبری کیری اور خزو تا اگر نشور کی چیر تاسو روزے اور تاسو بدے کی کانٹیکس شوئے اور باقیدہ بکی سوالے
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل د فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزی ته په دې خبرونه کې د سختریزه ډلو د اشکالو په اړه اوري او لدی به خبر شي چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصد د حصول لپاره کاروي. دا د دې 19 خبرونې دریمه برخه ده چې پامیر ساحل جوړه کړې ده.
له خلاصو او چپلاسو ډلو پرته د سختریزی نورې بڼې څه دي؟ زموږ په ټولنو او په سیمه کې د سختریزی فکر او عمل سیاسي بلل شو او کنه د مذهب او عقیدې عناصر هم پکې مهم رول لوبوي. دا دواړه پښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزی خبرونې د درېمې برخې موضوع جوړوي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی شنبه پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سختریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزی خبرونه په لومړی برخه کې موږ د سختریزی پر تعریف او تاریخ وغږیدو. په دویمه خبرونه کې پوهان راته د سختریزی د دوو قسمونو په اړه معلومات راکړل. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکي وحید وطنیار راته 13 ویل چې د سختریزی افکارو لرونکي خلک او ډلې نور په زور د هغو فکرونو منلو ته اړ باسي. ځینې
هغه کسان چې موږ د دریس مخالفي هغه باندې موږ خپل لارې هغه باندې مجبور قبلو.
د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک په اند هر وخت چې یو سختری زړه د بلې هغه پیژندګلوي هڅه کوي نو هم مهاله ور سره ځان هم تشریح کوي.
اگر آپ ایک کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے سے ادر کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ایک لیول پر آپ اپنی بھی تشریح کر رہے ہو.
کله چې وډلا بل هغه تعریفوي نو خپل پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوي ورکوي. همدا لامل دی چې د ایاز ملک په وینا ټولنې قامونه قبیله ټبرونه او مذهبي فرقې یا ډلې چې هر وخت جوړیږي نو تر شا یې فکر نظریا او تاریخ پروت وي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. په تیر خبرونه کې موږ د سختریزی پر دوو لویو اشکالو او قسمونو وغږیدو. په هغه خبرونه کې پوهان راته ویل چې د سختریزی فکر او عمل د معلومولو او تشریح کولو ډېرې طریقې او پیمانې دي، خو په ټوله کې سختریزی ډلې یا خلاصي او یا کیڼلاسي افکار او نظریات لري. د دوی په خبره خلاصي سختریزی اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفېږي او چپلاسي سختریزی له ځینو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړل کېدای شي. البته د تیرې خبرونې ګډونوال پر دې نظر ول چې په پاکستان افغانستان کې اول خو کیڼلاسي ډلې نشته او کوي نو غیر منظمه او کمزوري دي او بل دا چې سختریزی افکار نه لري.
د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد عائشه صدیقی راته ویل په پاکستان کې کیڼلاسي ډلې هیڅ نشته.
کیڼلاسي سختدریزي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې.
وحید وطنیار هم له صدیقی سره هم نظر وو او وی ویل چې په افغانستان کې هم کیڼلاسي سختدریزه ډلې نشته. تاسو ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه ته غواګیاست. نن موږ د تیرې اونۍ خبرونه باس لګنور پر مخ بیا یو پر دې غږیږو چې لخیلاس او چپلاسي سخت دریځي اخوا د سخت دریځ افکارو بڼي وسیړو. تاسو ته معلومه ده چې د سخت دریځۍ له تعریفه واخله تر اقسامو او اشکالو پورې پوهان او څېړونکي بیلابیل دریځونه لري. پر 2001 زیږیز کال پر امریکا تر بریدونو وروسته چې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، نو د پاکستان او افغانستان په ګډون په منځني ختیځ ځینو افریقایي هیوادونو او غرب کې ځینو ډلو سر پورته کړ چې په عمومي توګه یې د تاوتریخوالي استعمال له لارې ځینو اهدافو ته د رسیدو هڅې وکړې. پوهان وایي د دې ډلو پر افکارو او نظریو د پوهېدو لپاره د ژورې مطالعې او څېړنو اړتیا ده. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د نړیوال امنیت څیړونکي هیلې مالم ویګ یو له هغو پوهانو څخه ده چې غواړي نه یوازې تر ژورې مطالعې وروسته یوه ډله وپیژني، بلکې د هرې ډلې پر نظریې او عمل د پوهېدو لپاره د هغو سیمو کلتور، جغرافیې، سیاست او تاریخ ته هم پاملرنه وکړي. نوموړی وایي د بېلابېلو ډلو د نظریو او عمل د شنلو لپاره اړینه ده چې یوه سمه اکاډمیکه پیمانه وکارول شي.
د بېلابېلو ډلو د څېړلو په ترڅ کې یوه پیمانه موجوده ده. دا پیمانه اصلا د خلکو د تحریک او ځان سره د یو ځای کول لپاره د ډلو پر نظریو، افکارو، عقایدو، د تاوتریخوالي پر استعمال، د ولسي وګړو پر ضد د ترهګرو بریدونو او پر دې ولاړه ده چې آیا ډله په شخړه یا جګړه کې ونډه لري. نو دا هر څه موضوع لا پیچلی کوي.
هیلې مالم ویک په منځني ختیځ کې د ځینو سیاسي او وسلوالو ډلو په اړه زیات کار کړی دی او وایي موضوع هغه مهال لا پیچلی شي چې یوه ډله د نړۍ په یوه برخه کې ترهګر وبلل شي خو په خپله ټولنه کې سیاسي بڼه ولري.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د عقایدو پر اساس خلک متحرکوي. د مثال په توګه القاعده او اسلامي دولت ډلې د ترهګرو په ګروپ کې راځي. له دې علاوه موږ ځینې ملیشي هم لرو چې نه یوازې په ترهګرو فعالیتونو کې لاس لري، بلکې په جګړه کې هم ونډه لري، لکه په عراق او شام کې شیعه ملیشي چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګېدي یا جنګیږي. په دې کې حزب الله هم شامل ده. همداراز موږ داسې ډلې هم لرو چې په تاوتریخوالي کې مستقیم رول نه لري، بلکې سیاسي هلې ځلې کوي، لکه د مصر اخوان المسلمین.
د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو د پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د سخت دریځ ډلو د اشکال او بڼو موضوع د منځني ختیځ پر ځای د جنوبي اسیا په تناظر کې څېړي. نوموړي وایي د جنوبي اسیا په ټولو هیوادونو کې یو شی مشترک دی او هغه دا چې په دې سیمه کې ډلو اکثر خپلو مقاصدو ته د رسیدو لپاره اسلام، هندو مذهب او بودایي دین او عقاید کارولي.
زموږ سیمه ډېر مذهبي رنګونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایی ټولنو کې مذهب ډیر رول لري. که ته غربي ټولنو ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی. د دې دا معنی نه ده چې په غرب کې مذهب ارزښت نه لري، بلکې د دې معنی دا ده چې که موږ خپلې ټولنې ووینو نو موږ دلته پر مذهب او عقایدو بحث نه کوو چې ورسره یوه ستونزه حل شي. بل زموږ په سیمه کې په هر مذهب کې د سخت دریځۍ عنصر موجود دی. که په پاکستان او افغانستان کې اسلام واخلې نو سخت دریځه افکار پکې دي. په هند کې د هندوتوا په نوم سخت دریځه افکار دي. که ته سریلانکا یا میانمار ته ورشې نو هلته داسې بودایان دي چې د تاوتریخوالي یا سخت دریځۍ پلویان دي. نو داسې ښکاري چې دلته خلکو د هر ډول شخړې او جګړې لپاره له مذهبي سخت دریځۍ څخه د کار اخستو نیت کړی.
د عائشه صدیقی دریځ یو خواته. په غرب کې د هیلې مالم ویګ، ژاک دریدا، ایډورډ سید، لین هانسن او ریچارډ جیکسن په ګډون ځنې نور پوهان وایي چې سخت دریځه نظریات، سخت دریځه ډلې او وسلوالې ډلې مذهبي نه بلکې سیاسي وي او د سیاست په تناظر کې باید وڅېړل شي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار له یادو پوهانو سره تر یو حده موافق دی، خو وایي دینی او مذهبي سخت دریځه ډلې د عقایدو پر اساس د تاوتریخوالي لوري ته ځي.
تر یو حده پورې ځکه که چیرې تاسو وګورئ همدغه دغه دینی ایدولوژي چې دي دا تخپل په اول سټپ یا په اول مرحله کې تر یو حده پورې دي په کانسپټ کې، یعنی د تاریخ په کانسپټ کې برابرېږي. خو کله تاسو لږ څه اوږدمهال بیا دا وڅېړئ بیا د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي. یعنې که چېرې منشئ تاسو وګورئ بېرته د ابتدا نه هماغه رادیکل فکرونه چې کسان لري هغې په ابتدا کې ایدیولوژیکي اختلافات له نورو خلکو سره لري، خو په بعدن فسکونو تاوتریخوالو ته لاس وهي.
خو هلی مالم ویګ له وطنیار او عائشې صدیقې سره موافقه نه ده او وایي دا سمه ده چې د ځونو ډلو نظریات ښایي په مذهب کې ریښه ولري، خو اصلا د هغوی کړه وړه سیاسي وي. نوموړي زیاتوي چې له کره پیمانی سره سم هر څېړونکی باید د ډلو تاریخ، کلتوري او مذهبي ریښې، نظریات او عمل یو ځای وڅېړي چې په اړه یې یوې مناسبې نتیجې ته ورسیږي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي، خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي. حماس او حزب الله د لبنان د سیاست، ټولنې او حکومت برخه دي، خو دا دواړه ډلې خپل پوځ یا ملیشه هم لري. نو له دې نظریې که وګورو نو حزب الله یوازې ترهګره یا سخت دریځه ډله نه، بلکې ډېره سیاسي هم ده.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي هغه سخت دریځه او وسلوالې ډلې چې د بېلابېلو مذهبونو په نوم خلک جذبوي، تاوتریخوالي ته لمن وهي او خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي، اصلا د مذهبي افکارو ځانګړې تشریع او تعبیر کوي. نوموړې وایي الهامي کتابونه او متنونه یې هماهسې دي لکه پخوا چې ول. اصلا دا د هغو کتابونو د تعبیر بڼې دي چې ځینې ډلې سوله ییزې وي او ځینې بیا تاوتریخوالی کاروي.
ډاکټر طارق رحمان کی کتاب
د ټولنیزو چارو څېړونکي ډاکټر طارق رحمان په خپل کتاب کې ښایي چې خلک او ډلې مذهب څنګه او په څو طریقو تعبیروي. ګوره، زمونږ مذهبي کتاب خو یو دی او په هم هغه پخوانی شکل او بڼه موجود دی، خو چې دا کتاب په څه طریقه تشریح کیږي او تعبیر یې کیږي، له دې سره د خلکو عقاید هم په نوې بڼه بدلیږي. الهامي متن خو پر خپل ځای وي، خو تعبیر یې د خلکو عقاید جوړوي. نو دا کې د شکل تل انسانانو جوړ کړي. نو عقیده یوازې سیاسي نه وي، سیاست خو د مذاکرات او خبرو اترو نوم دی. په سیاست کې تاسو پر خپلو ګټو لبل سره بحث کوي او بیا نتیجې ته رسیږي، خو سختریزي یو طریقه ده چې پکې د عقیدو، ټولنیزو او اقتصادي ګټو یا جنسي توپیر پاړه خلک خپلې سرچینې استعمالوي او زور کاروي. نو دا سمه ده چې دا هر څه یو سیاسي اړخ لري، خو زه له دې سره موافق نه یم چې د دې هر څه له عقیدې سره هیڅ سروکار نشته.
پولیټیکل ډایمنشن تو ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ عقیدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے سہمت نہیں.
اوریدونکو د ټولنیزې شبکې او سخدریزي خبرونه په دریمه برخه کې نن تاسو خبر شوې چې د سخدریزي له تعریف او اشکال واخله په ډلو کې د توپیر کولو او د ډلو تر پیژندو پورې ټول داسې موضوعات دي چې پوهانې په اړه یو دریځ نه لري. تاسې خبر شوې چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې داسې ډېرې ډلې دي چې نه یوازې مذهبي افکار کاروي، بلکې تاوتریخوالی هم کوي او ورسره په خپلو ټولنو کې د سیاسي ګوندونو په بڼه هم څرګندېږي. پوهان وایي ځینې ډلې د مذهبي افکارو تعبیر او تشریح په داسې طریقو کوي چې ورسره هغوی خلک د تاوتریخوالي استعمال ته هڅوي او له دې لارې خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ په ټولنیزې شبکې او سختدریځي خپرونه کې د عباس نور غځوو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سختدریځي
खुले बन तो बिद जंग सम फुमाओ समाना जंग खुले बन तो बिद जंग सम फुमाओ समाना ताचिरा नगत जुन मन सल दे खुद जंगा दे द जंगा दे او ذہن رو پرورا دنیا تنگ کری جنگ ججڑ او ذہن رو پرورا دنیا تنگ کری